دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانی سوسیه تاسو دې وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په طبي سانګو کې د جنو او خزو په زده کړو د بندیز پریکړه ده د خبرګونونو په لړ کې د بخاري نړیوال سازمان د غنوي بندیز غندلې او په دغه هواد کې په جنو او خزو باندې د ټولو لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده دغه سازمان د سې شنبې د ورځې نه وخته دسمبر 3م په ویلا می کې ویلي چې د افغانستان په طبي سانګو کې د نرسنګ او قابلیتګۍ په ګډون د زده کړو د جنو او خزو منې کول د خزو او جنو په وړاندې ورستي سخت اقدام دی د سیمې زور سنوي د رپورت له مخې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت موین بخت الرحمن شرافت کابل کې د وزارت کې د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په غونډه کې هغه ته ویلي چې سره د سشنبې د ورځې دسمبر 3م په طبي انسټیټیوټونو قابلیتګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ لابراتوارونه ته د جنو محسنینو په شمولیت او روانو درسونو بندیز لګیدلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر والکر ترک ویلي چې په افغانستان کې بنسټیز شوی د معافیت فرهنګ چې د طالبانو چارواکي پکې شامل دي په دغه هواد کې د خزو او جنو د حقوقو په ګډون په هر برخه کې د واک نه په پراخه توګه د ناوړي ګټې اخیستنې زمينه برابر کړې ده والکر ترک د سیشن پیپلز دسمبر 3م په ویډیو پیغام کې چې د ایکسپټولنیز شبکه کې په خپل پاڼه خبره کړې ویلي چې نسلونو لسلونو افغانانو ته رښتیا ویلو عدالت او کرامت ورکولونه انکاري شوې دي هغه د افغانستان د خاطرو میوزیم او د افغانستان د جګړې د قربانیانو کنوینشن ته په دغه پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د اوګدو لسیزو د جګړو او بي ثباتۍ پر مهال په پراخه کچه د نړیواله بشري حقوقونو په پراخه کچه سرغړونې شوې دي چې نن ورځ زیات شمیر افغانان د جګړو او تاوتریخوالي د اوګدې مودې راهیسې اغیزې د معلولیت او ټراما په سر ناخوالي تجربه کوي د ایران په عدلی وزارت کې د بهرنو اړیکو د چارو مرستیال افغانستان کې د طالبانو د چارواکو سره د خبرو وروسته ویلي چې اوس مهال په دغه هواد کې لکتر لګه اته زره د بهرنیو هوادونو وګړي بندیان دي چې اکثریت افغانان دي د ایران د اسنا خبری ایجنسی د سشنبې پورز دسمبر 3م د دغه هواد د عدلی په وزارت کې د بهرنیو اړیکو د دفتر د مرستیال اسکر جلالیان لقول ویلي چې د ایران په زندانونو کې پراته افغانان د مختلفو جرمونو د ترسره کولو له امله د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته بندیان شوي دي پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې د نومبر په 23مه په پلازمینه اسلام آباد کې د خپل رهبر عمران خان د راخوشي کولو احتجاجي لارون په محل نیول شوې ډیر غړي پښتانه دي یاد ګوند وایي چې نیول شوې غړي د دسمبر په 3مه د ترګري ضد محکمې ته تر وړاندې کولو وروسته د پنډي خار اټیاله زندان ته لیږلې دي د خیبر پختونخوا د خیبر ولسوالۍ نه د قومي اسمبلی لپاره د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اقبال افریدي امریکا غږ ته وویل چې حکومت د ګوند نږدې څلور سبه غړي نیولې دي او پر ټولو یې د ترګري په تړاو تورونه لګولي د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د فرقه ایش خړې اوارولو او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کورمی روان شوې دي د غپلاوي د دسمبر په 3مه د جمعیت علما اسلام د یو مخکخ مفتي کفایت الله په مشرۍ کورمی ته تللې د پلاوي مشر مفتي کفایت الله خوشبینه دی چې په کورمه کې بتاو ترخواله پایته ورسیږي نو موري د امریکا غک سره په خبرو کې ول د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتو کامی جرګې په پریکړه کې یو نقطه دا هم و چې په پخوانی قبایلی سیمو کې د امنیت په ځای کول لپاره هلي ځلې کوي سپینماني د سشنبې په شپه د جنوبی کوریا د ولسمشر یونګ سو کیول د هغه پریکړه هرکلی وکوچ په دې هواد کې پوزي بړنې حالت لغو کو د رائټرز خبري ایجنسی سپینماني د ویان په حواله ویلي دیموکراسي د امریکا او د جنوبی کوریا ترمنس د یووالي بنسټ دی او متحده ایالات به وضعیت د نږدې ساري د جنوبی کوریا ولسمشر د سشنبې په ورځ دسمبر 3مه په داسې حال کې پوزي بړنې حالت اعلان کو چې د هغه مخالفین د پارلمان کنټرول په لاس کې لري نو موري د دولت ضد ځواکونو د ځپل وجمنه وکړه خصوصا تر اوسه پارلمان په ځانګړي غونډه کې چې یو سل نوي غړو پکې ګډون کړو د بیړنۍ حالت د لغو کولو پریکړه وکړه د جنوبی کوریا د اساسي قانون لمخې پارلمان حق لري چې د رایو په اکثریت سره د پوزي حکومت پریکړه لغو کړي د ناتو سرمنشي مارک روت د سیشن بيپورز نو وخته دسمبر 3 مه د خبرداري پترس کې چې روسیه بیا د یوکرين په جګړه کې د جمی سخه د وسلې په توګه کار اخلي ویل چې پوره ډاډه دي چې پراتون کې میاشت کې بهر ډول پوزین رستي چې متحدینی کولای شي یوکرين ته ورکړي. روت د ناتو د بهرنو چارو د وزیرانو سره تر خبرو مخکې په بروکسل کې خبري اعلان تو ویل چې د یوکرين د انرژي د زیربناو ساتنه او د یوکرين ځواکونو ته د روسي د بریدونو په وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ هوائي دفاع برابرول به پراتونکو میاشتو کې د لومړیتوبونه وي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د سه‌شنبه دسمبر 3 ویلي چې د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان سره به د فلسطینی دولت جوړیدو په حق لا په ګډه د وی غونډې مشري وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکي 2025 میلادي کال د جون په میاشت کې وشي. ښاغلی مکرون ویلي چې په منځني ختیځ کې د شخړو پای ته رسیدو لپاره د دوو بیلو دولتونو اسرائیل او فلسطین حل لارې لپاره د دې غونډې جوړیدو پریکړه کړې ده. درنو اوریدونکو دا د دیو خبرونه
ورونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلای شي چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلې او پر نجونو او ښځو باندې د محدودیتونو د لګیدلو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. ملګر ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر والکر ترک هم ویلي چې په افغانستان کې بنسټي سوي د مافیات فرهنګ چې د طالبانو چارواکي پکې شامل دي د شوزو او جنونو د حقونو په ګډون په هر برخه کې لواک څخه په پراخه توګه د ناوړي ګټ اخیستنې زمينه برابر کړې ده. تفصيل پر پورت کې ووري.
د بخنړی وال سازمان د طبي زده کړو په مرکزونو کې د جنونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې پر خزو او جنونو یوازې د جنسیت پر اساس بل سیستماتیک بریډ بللې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه په خبر پاڼه کې د طالبان د مشرتابه نوې فرمان مسخره او هغه په 2020 کال کې واکته د دوی لر رسیدو راهیسي د خزو پر وړاندې یو له سختو اقداماتو څخه بلل دي.
دا اقدام نه یوازې په افغانستان کې د خزو د زده کړو په برخه کې ورستای مسیر تړي بلکې په دغه هیواد کې چې په نړۍ کې یو تر ټولو د میندو د مړینې لوړ کچې لري هم د خزو او جنو د روغتیا په برخه کې مو جوړون کې پایلې ولري.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د نجونو پر طبي زده کړو بندیز د اندېښنې وړ بلل دي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په ټولو برخو کې خځې او میندې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، د نجونو د طبي علومو د مؤسسو تړل کېدل د جدي اندېښنې وړ ده.
د بریتانیا د سفارت شارزافر ریچارډ ډیکسن هم د طالبان د مشر په دې پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده. د خزو د حقونو ملاتړ بنسټونو چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان پر خلکو هیڅ ډول رحم نه دی کړی.
اگر بدین منوال ادامه پیدا کنه جنایت طالبان، قطعا افغانستان تا 13 سال دیگه هیچ گونه دکتر و نرسی نخواهد داشت و با یک فاجعه بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد. و البته که این فاجعه دامنش از افغانستان گسترده تر خواهد شد، برون مرزی خواهد شد.
د سیمایز رسنی در راپورون لمخ طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت معین بختور رحمان شرافت په کابل کې د طبي انستیتوتونو د مشرانو سره په وی غونډه کې هغه ویل چې د روان 2023 کال د دسمبر 3 څخه وروسته په طبي انستیتوتونو کې د نجونو په شمولیت او روانو درسونو بندیز لګیدل دي. د ملګرو ملتونو د شمیرون لمخ افغانستان د امیدوار میندو د مړینې لپاره په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري چې په هر سلو زرو میندو کې د زیګون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې خپل ژوند لاسه ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر ترک ویلي چې په افغانستان کې بنسټیز شوي د معافیت فرهنګ چې طالبان چارواکي پکې شامل دي، په دغه هیواد کې د ښځو نجونو د حقونو په ګډون په هر برخه کې له واک څخه په پراخه توګه د ناوړې ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې ده. ولکر ترک د افغانستان د خاطرو موزیم او د افغانستان د جګړې د قربانیانو کنوانسیون ته په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدو لسیزو د جګړو او بې ثباتۍ پر مهال د نړیوالو بشري حقوقو څخه په پراخه کچه سرغړونې شوې دي.
Entrenched impunity,
بنسټی شوی معافیت د دې سبب شوی چې په هر کچه لواګ څخه د ناوړه ګټه اخیستنې زمينه برابر کړی. د داخلي ساحه څخه د حاکم او چارواکو یعنی طالبانو پورې د افغانانو نسلونو نسلونو ته احتیاویلو عدالت او غرامت ورکولو څخه انکار شوی دی.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دغه چارواکي په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د ناخوالو یادونه په داسې حال کې کړی چې په دغه هیواد کې د شاوخوا ترونی مولسیز جګړو له امله په زرګونو ملکی افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونو نور ټپیان او مالوش شوی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمه التیامو د تل پشان مننه.
اسهال کې چې ملګرو ملتونو د شذو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د شپارس ورځو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شذو پر ضد د تاوتریخوالي خبرونه اکثره د نړیوالو رسنیو سرخطونه جوړیږي. په طالبانو تور دی چې د کورنی تشدد قضیو کې تورین شذې زندان کېږي. د شذو په زده کړو او روزګار د مخه بندیزونه لګول سوي او په افغانستان کې په شذو د تشدد پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. نور حال د شهناز نفیس پر پټ کوي.
دوه دیش کلن افغان میرمن شفیع وای د واده روستا لګ موده کې جون په دوزخ بدل شو. شفیع وای میړه بهر دوی مورز بهل ټکولا. هغه نه غواړي چې په خپل اصلي نوم وو پیژندل شي. هغه ته اجازه نه و چې لکور بهر سوک وو ویني او د دې ویره نه چې خلک بس وای هغه هر څه پزړه تیرول
پټه ساتلی وم. د دې الک کور نه پاسیدل ولې دا سره وخت نه تیرای په دونه د ښه حالت چې دی مته په کمر باندې وو د دې شدار نه بیا د غره ته لخت لا کولی دا به راځي په دې به وهل مخبل سخت او دغه میتیرول په ځان میتیرول او بس پښتانه پښتانه هم دا شاند کیږي څنګه.
د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې د جنس په اساس د خزو سره په ظلم کې زیاتوالی لیدلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر خزو د طالبانو د سختو بندیزونو له امله وضع نور هم خراب شوې ده.
د طالبانو څخه مخکې یو قانوني چوکاټ موجود و چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو یا ژوندي پاتې شوو سره به عدالت ته لاسرسی و او مرسته به ورسره کېدله. خو د طالبانو له راستنېدو وروسته نه یوازې دا چې قانوني چوکاټ یا قانون له منځه لاړ، بلکې په ورته وخت کې اداري ملاتړ د محاکم او نورو ملاتړونو په ګډون د هغو ښځو لپاره چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ دي هم د طالبانو لخوا ویجاړ شوي یا له منځه وړل شوي.
د ملګرو ملتونو لخوا په روان کال کې په یو تازه ریپورت کې ویلي شوي چې طالبان هغه مېرمنې زندان کې اچوي چې دوی ته د جنسیتي تاوتریخوالي په اړه شکایت کوي او نارینه خپلوان نه لري. طالبانو ملګرو ملتونو تبیلی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو اداره کول د شرعي قوانینو پر بنسټ دي او د ښځو پر وړاندې هیڅ ډول ظلم نه دی شوی. زمان سلطانی وایي د بخښنې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د جنس په اساس د تشدد پیښې ثبت کړې دي او هغه جنسی زورونه چې دوی ویني هغه د بشر پر ضد جرم دی او باید دا وسیړل شي.
مختل
پر آی سی سی غږ کړی چې د افغانستان په اړه تحقیقات ګړندی او تون کړي او دا تحقیقات باید ټول شمول وي او دا باید وړاندې کړي. نو موږ په آی سی سی غږ کوو چې د افغانستان وضعیت وڅېړي ځکه چې دا په سمه توګه مکلفیت لري.
د ملګرو ملتونو ریپورت د 2021 کال له اگست څخه تر 2023 کال پورې په افغانستان کې د ښځو پر ضد بدچلن حال ورکوي. ریپورت کې د بد چلن په پیښو کې د جنس په اساس تاوتریخوالی، ناموسی وژنی، جنسی تیری، ټپی کول او له میراث څخه د ښځو بې برخه کول شامل دي. د کورنی زیاتی او جبر ښکار افغان میرمنا شفیا په کورنو کې د زور زیاتی سره مخ د ډیرو نورو میرمنو نه خوشبخته ده چې امریکې ته راغلی او د روزانه وهلو ټکولو نه ځان ژغورلی دی، خو جوند یوازې کوي.
د دې حالت نه چې زه ویله شوې ما، نو زه ډېر زیات خپل ځان کې تغیراتي نه ما کې راغلي دي، او زه کولی شم او هغه وخت کې زه ډېره تهدیدولم، یعنی د دا خبرې به کولی چې ښځه په کور ده یا په کور ده، نو بس قلار یې باندې غوندې ساتلی وم او پردو ښځو سره ناولي اړیکې لرلې او ماته بیخي.
شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. په تیرو څو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې د سوریې د یاغیانو بریالیتوب ترکیه ته په سوریه کې د مهمو ستراتیژیکو اهدافو د خوندي کولو فرصت برابر کړی دی. د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو د سه‌شنبې په ورځ تلیفوني خبرې هم وکړې. دواړو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د هوارې لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده. نور تفصیل د امریکا جاغ د خبريال دورن جونز چې د استانبول څخه راپور راسولې دي پښتو ژباړه تاسو اورو.
د سوریې د یاغیانو هیات تحریر الشام ډلی او د سوریې د ملي اردو ناسابي بریدونه کولای شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د هغه د سوریایي سیال بشار اسد سره د خبرو پیل ته لار هواره کړي. تر اوسه پورې د اسد د اردوغان وړاندیزونه رد کړي، خو شرون کې وایي چې په دمشق کې د سوریې په دوو یاغي ډلو د انکرې نفوذ کولای شي د ترکیې مشر ته نوې فرصت برابر کړي.
د وی هلارې د مونډلو لپاره ترکیه کولای شي په اسانۍ سره دواړه اړخونه د حیات التحرر الشام یا غیرله او د سوریه ملي اردو ودروي او یو پروسه پیل کړي. ترکیه دا ځواک لري او اسد په دې خپو هیږي، نو په سیاسي توګه ترکیه د امنیت نه لري چې په سوریه کې کړکېچ زیات شي او د بشار الاسد له رژیم سره سیاسي ډیپلوماټیکي اړیکې پیل کړي.
شنول کې وایي چې اردوغان د اسد سره خبرې کول غواړي تر څو په ترکیه کې سباندې سلور ملیونه سوریایي کډوال بیرته ويږي، ځکه په ترکیه کې د مهاجرو په اړه د خلکو ناراستیا مخ په زیاتېدو ده.
د نظر پښتون مخې د ترکیه د خلکو لپاره د سوریې او په عمومي توګه ټول کډوال چې پکې افغانان هم شامل دي و مسأله ده. د هر حکومت لپاره دا به یو لوی بریا وي چې وویني دغه سوریایان بیرته په خپل خوخه سوریه ته ولاړ شي.
د سوریه یاغیان د انکرې سره د یو بل مهم هدف په ترلاسه کولو کې هم مرسته کوي. د امریکا د ملاتړ برخمنه د سوریه دیموکراتیک ځواک د سوریه د کوردانو د خلکو د خوندیتوب قطعی یا وای پی جی په ځل لستراول نه لري. انکره په دې ډلې تور لګوي چې د کورد سخت دریزه د کارګر ګوندلې پی کی کی سره اړیکې لري چې د ترکیه له دولت سره جګړه کوي. شرون کې وایي چې د سوریه د رژیم یا غډلې خپل بریاوي د لاسبر کړي، نو بیا ترکیه دغه فرصتونه نه لري.
وانس کله چې دا وضعیت له کنټرول څخه ووځي، نو د کوردانو د کارګر ګوند او په سوریه کې د کوردانو د خلکو د خوندیتوب کې د ډلو په څیر ډلې به نور سیمو ته خپرې شي او هلته به فعالیت وکړي چې هر چا ته ګواښ پېښولی شي، نو بیا به ترکیه ضرور مداخله کوي.
په داسې حال کې چې د سوریې د یاغیانو بریا په سوریې کې د انقره اهدافو لپاره ګټور دي، خوشنون کې خبرداري ورکوي چې د سخت دریزو اسلام پالو ډلو سره د یاغیانو اړیکې کولای شي ترکیه ته زیان ورسوي. شنون کې په دې نظر دي چې د سوریې د یاغیانو بریاوي د انقره لپاره د فرصت هم برابروي چې امنیت او ډیپلوماټیک اهداف خوندي کړي، خو دا د ترکیه په پوله د لا بې ثباتۍ خطر هم لري. دا و د ډورین چانس د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې خپل زوی هنټر بایدن وبخښه او دې کار هغه سیاسي ناندره پای ته ورسول چې د امریکا مخننه قوه کې سیاستوال د کلونو راهیسې وشتلی و. د کانګرس څخه د امریکا ژغ د خبريالي کاترین جپسن په رپورت کې وایي چې د امریکا د جمهوریت دورې په پای کې د بخښنې پروسه تل جنجالي وي. تفصیل په رپورت کې واوري.
ولس مشر جو بایدن د خپل ولس مشر د دوري په پاتیسو اونو کې خپل زوی هانټر بایدن چې په دریو جرمی قضیو کې تورن وو وبخو. سپینی ماڼۍ د دوشنبه پورس د وسلو پاخستو او مالیو کې د ټګۍ په جرم کې د هانټر بایدن د بخلو د پریکړې دفاع وکړه.
هغه له دې ستونزې سره مقابله وکړه او هغه په عدلي سیستم باور لري، مګر هغه په دې هم باوري دی چې په کوم ډول سیاست په عدالت اخیز کړي نو د عدالت د خرابېدو لامل شوی دی.
د دې کال په پیل کې بایدن ژمنه کړې وه چې خپل زوی بنه بخي او ویلي وو چې په متحده ایالاتو کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی.
ما وویل چې عدلي او قضایي پریکړې ته درناوی کوم، زه به دا مراتبوم او زه به هغه ونه بخم.
د مشرانو جرګې لوړ پوړي ډیموکرات غړي د سېشنبي په ورځ د بخنې د پریکړې په اړه ډیرو پښتنو ته جواب ویلو نه ډډه وکړه. د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو د هانټر بایدن د هیواد نه بهر د ماملو پلټنې کړې وې او دی ویلي وو چې بایدن باید مواخذه شي ځکه چې زوی له دې ماملو ګټه اخیستې دي، خو په دې اړه کوم کانې کوونکي شواهد وړاندې کړي نه وو. د هانټر بایدن مدافع وکیل مارک ګیراګوس وایي چې بخښنې ته اړتیا و.
زنه پیغام چې یو څوک به څنګه په ډاډه سره وایي چې د محاکمې د دې بهیر شاته سیاست نه و.
بایدن د متحده ایالاتو لومړی ولسمشر نه دی چې خپل خپلوان بخي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي دا کار ستونزمن دی.
دا د خوښنۍ وړ ده چې هغه نشي کولی د عدالت د پلي کېدو مثال رامنځته کړي او دا چې هغه احساس کوي چې هغه باید دا خورا سیاسي ګام په بخنه سره واخلي، ځکه چې دا کار موږ ته ښیي چې د بخنه د کارولو توان ورسره شته دی.
د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ولس مشر ټرمپ 200 دیش کسان بخلی وو، په دغه کې د پام وړ شمیر د عامه فساد په تور محکوم شوی وو.
راځي چې هیر نو کوچی ډونالډ ټرمپ په تیرو وختونو کې ویلي چې هغه د ځان د بخلو حق لري. دا ډول بخنه په سیاسي بخنه کې حتمی ده.
ټرمپ هم دغه راز ژمنه کړې چې هغه کسان به بخي چې د کال 2021 د جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس په ودانۍ په برید تورن دي. دی هڅه کوله چې د 2006 کال د ټاکنو پایلې بدلې کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د دسمبر 3 د مالولینو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د مهال په خیبر پښتونخوا کې د افغان مالولینو شمیر شپږنیمو زرو ته رسیږي. افغان معلولین د کاري فرصتونو سربیره د نورو اسانتیاو د نشتون څخه شکایت لري. په دې اړه زموږ همکارې مسکا صافی یو رپورت چمتو کړی دی.
په دواړو پخو معلول تن کې ځوان د پلار دوګو په مرسته 15 کلن عبدالمفتی چې اصلي د لغمان اوسیدونکی دی په ګندف پنغالی کې رالوی شوی. عبدالمفتی د زده کړو ترڅنګ د نورو اسانتیاو نشټوالی محسوسوي. ته هغه پلار د ژوند لستړیاو او بے وسۍ کړيږي.
که ما درتوب چې کماغي دا ډېر په سختم تیریږي او بل زمونږ مازونو سګرون له څوک تپوس نه کوي. تپوس په دې وجه نه کوي چې ډېر په سخته کې څوک تپوس نه کوي او نه څوک آکه بس پل کې جايو د مازونو له څوک بل اق نه ور کوي. اق نه ور کوي او بل تعلیم نه بس د زمونږ هغه تعلیم هم نشي هغه او کوم چې کم دې زمونږ رحم الله ورو ورو له ماته دکان ما چو او سیمین چیر ماته راکو ما چې کوم چیر خاوي د درین کوما دا ماته ویلچیر راکي د دنه بل څوک ماته نه پینوسار کې ما ویلچیر راغسي انوسار کې او ما پیسې کې ویلچیر راغسي انوسار کې لاغلو سلاړه ما دستا کاټ باندې نه کېږي عمر دې وړکې
مازور عام نه دې وړل او وړل مشکلات دي ګرځول مشکلات دي او تنخواګان هم کمې دي نه برابرې دي مزوري 12 غنټې دا 22000 تنخوا ده.
په دې کم کې د افغان مالولینو مشر وای مالولین له هر ډول امتیازاتو به برخې تر کورونو محدود دي کوم چې د دوی پر روحیه منفي اغیز کوي.
ویلچیر چې دې ته مونږ ډیر سخت ضرورت لرو. د ویلچیرو کمی دی مونږ د صحت ته ډیر زیات ضرورت لرو. د صحت په بش کې مونږ ته اسانتیاوي نشته دي. مونږ ته تعلیم ضرورت دی ځکه چې مونږ هر کار کول توان او طاقت خو نه لرو. نو مونږ باید چې تعلیم وکړو ا د تعلیم په ترو باندې مونږ په داسې یو روزګار ولګیږو داسې یو ډیپټای باندې چې مونږ چاته لاس ونی نسو ځکه چې مازوره چې همشي او یو په کور باندې بوچی او چې بوجی نن سبا تاسو ته خفته چې غربت ده نو چې یو مازوره چې یو غربت شي نو دغه ورونو ته اکثره زهنی بيمارۍ نه لګي.
د دسمبر 3 منیټه د مالولینو نړیواله ورځ ده. په دې موخه د پیښور په اسلامي پوهنتون کې د مالولینو د کرکټ دوه ورځنی سیالي هم تر سره شوې چې پکې افغان مالولینو هم برخه اخیستې.
کڅه هم د مالولینو د فکری او بدني روزنې لپاره دا ډول سیالي غوړوي خو مالولین د اقتصادي ستونزو د حل او پزان بسیاینې لپاره د دندو غوښتنه کوي.
مالولین وایي دوی له پامه غورځول شوي.
سو کال بعد د کرکټ زمونږ وشي هر وخت نه کیږي. یو دا تقریبا یو دوه کال مخکې زمونږ ټینس بال شوی وو.
دا په داسې حال ده چې خیبر پختونخوا کې د افغان مالولینو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د افغان مالولینو شمیر څه باندې شپږ نیم زرو ته رسیږي چې 400 پکې مالولیت لرونکي ښځې او نجونې دي. مسکا صابۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه په لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ پرونی اوري.